द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
نن اوریدونکو السلام علیکم در وایس اف امریکا دی وراجو دا نن د جمعې ورځ کال 2015 د نومبر 13 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د سهار اتنیمه افغانستان کې ته دلته واشنگتن ډی سی کې د نومبر 12 نیټه د شپې لسنیمه بجې شوې دي د وایس اف امریکا دی وراجو سهارنۍ خبرونه کې درته زه زید خټک یو ځل بیا هرکلی وایم اول تاسو پام راګرځو د اوس وخت مهمو خبرونو سر ټکو ته د لبنان سرخار بیروت پر رہائشی اور تجارتی علاقہ برج البراجنی کے دغبرگو ځانمرګي حملو کے لکتر لگا و دشتنان وجل شوی داعش وسله والا ډلې د حملو ذمواری په غاړه اغستی د امریکا هوائی بمبارے په کومک عراقی کرد ځواکونو په شمالی عراق کې ځنی سیمې داعش ته قبضې نه بیرته اغستی کرد مامورینو ویلي د عراق موسل او د شام رکا خار چې د داعش خپل دارالخلافه ټاکلی ترمنځ د رصد مهمه لارې هم نیولی د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل سعودي عرب کې د مرګ په سزاګانو سخت نیوکې کړي اداره وایي د کال دغه ملک کې یو سل یو 50 تنان تیزندې کړي شوې دي اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل د لبنان سرخار بیروت په مضافاتو کې دوه ځانمرګي حمله شوې چې پکې و ډیر شتنان وجل شوې او په شام او عراق کې فعال وسلواله ډلې داعش ته حملو ذمواري په غاړه اغستي خبر کې 14 په برج البراجنی کې شوې دي چې د حزب الله نومې تنظیم د واک اختیار لاندې رهایشي او تجارتي علاقه ده 14 کې 200 تنان زخمیان شوې هم دي د شیا مسلک حزب الله وسلوال شام کې رسدر بشار الاسد لپاره جنگيږي داعش لخوا د حملو ذمواري دعوې په آزاده توګه تصدیق نه دی شوی خو طرز هم لکه د وسلوالو ګوندونو په رنګ وو چې د داسې قسمه پیښو وروستو په انټرنیټ یا مطبوعاتو د ټلیفون د لارې وویل شي چې حمله یې کړي پولیس ویلي دواړه حملې یو بل پسې څو منټه وروستو شوي ویل کېږي چې د دریم ځوانمرګي حمله کوونکي مړې په ملبه کې موندل شوی چې بدن پورې تړلي چاودیدونکي مواد یې نه و خلاص شوي کرد وسلوالو چې ورسره د امریکا هوایی فوز مرستې شامل دي د سنجار نومې عراقي سیمې سره خوا او شزنی مهم ځایونو قبضه یې اغستي په داسې حال چې زیارت ورځ نه دغه سیمه کې داعش پر ضد نوي عملیات پیل شوي کرد چارواکو ویلي د دوی ځواکونو د سنجار د مهمې لارې دواړو طرفونو نه د کلو کنټرول نیولې دغه لار د شام رقه او عراق موسل ترمنځ د داعش د سپلای مهم لار ده د بشری حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټی انټرنیشنل سعودي عرب کې د مرګ په سزاګانو ژورې اندېښنې څرګندې کړې د کال سعودي عرب کې په مجموعي توګه یو سل یو 50 تنان تیزندې کړې شوې دي چې پکې یو او یا بهر ملکیان وو سعودي عرب په حکومت ډېرې مودې راسې بشری حقوقو تنظیمونه د بشری حقوقو سرغړونو او ظالمانه سزاګانو پر سر نیوکې کوي هند او برتانیا د 14 بلین ډالرو تجارتي معاهده لاسلیک کړي په داسې حال چې د هند وزیر اعظم نریندر مودي د برتانیا په سفر دی دا د کوم یو هندي مشر تیرو لسو کلونو کې د برتانیا لومړی سفر دی وزیر اعظم ډیوډ کیمرون خپل هندي هم منصب نریندر مودي تود هرکلی کړي په داسې حال چې د نریندر مودي په راتګ د هغه پر ضد احتجاجونه هم وتلي وو چې هند کې د لګکیو پر ضد روان تشدد ودرولو کې د مودي حکومت نه غوښتنه کېده چې دغه لړۍ ودرولو لپاره دې ګامونه واخلي یورپ یونین د افریقا براعظم لپاره قریبا 2 بلین ډالرو منظوري ورکړي چې د غربت مقابله او په غټه کچه دغه براعظم نه د بحیرې روم د لارې یورپ ته کډه کوونکو مخه ونیسي یورپ یونین وایي دغه فنډ هدف مساوي اقتصادي مواقع امنیت او ترقۍ ته وده ورکول دي نومبر میاشت اخیره کې یورپ یونین به ترکی سره هم غونډه کوي چې د مهاجرت د مسلې حل کولو باندې بحث وکړي د امریکا صدر باراک اوباما د امریکا فوز هغه کپتان ته د امریکا ستر فوزی اعزاز میډل اف آنر ورکړی چا کال 2012 کې هغه مهال یو ځانمرګې برید کوونکی کابو کړی وو کله چې بس ځان الوزولو او دغه رنګ یې د ګڼ شمېر امریکایي عسکرو ژوندونه بچ کړي وو صدر اوباما دغه تمغه زیارت په ورځ کپتان فلورات گروبرگ تا ور پغاړه کړی د امریکا صدر باراک اوباما میانمار کې مخالفه مشر آنګ سان سوچی ته د هغې سیاسي ګوند انتخاباتو کې ګټو باندې مبارکي ویلې هر څه کته حتمی نتیجې لا نه دی راغلی خو تر دې دمه سرګندې شوې نتیجې ښایي نېشنل لیګ فور ډیموکراسي غټ اکثریت ترلاسه کړي سپینې ماڼۍ ویلي صدر اوباما نوبل جایزه ګټونکي میرمن سوچی سره ټلیفوني خبرې اترې کړي او د یو جمهوري میانمار لپاره یې د تیرو سو کلونو راهیسې نه ستړیدونکي مبارزې باندې یې د میرمن آنګ سان سوچی ستاینه کړي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
وایس اف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوردونکو تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خبرونو ته غوږ د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خبرونو کې مونږ تاسو ته تازه خبرونه باندې څېړنې راپورونه مرکې وړاندې کوو. ول تاسو پام راګرځو لبنان ته چېرته چې سرخار بیروت کې دوه ځانمرګي بریدونو کې لږ تر لږه 30 تنان وژل شوي دي او تر 200 پورې ژوبل دي. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې نصیر احمد کاکړ نه.
د غبرګ ځانمرګ بریدونه د لبنان سرشار بیروت په اطرافو کې د برج البراجنی په سیمه کې سوي چې د حزب الله نومي یو سازمان تر کنټرول لاندې د استوګنی او کاروبار سیمه ده. د چاودنو کې نږدې 200 نور کسان ژوبل هم دي. د شیعه فرقې حزب الله ډله په شام کې د صدر بشار الاسد د ملاتړ لپاره جنګیږي. د دې بریدونو مسؤلیت د داعش یا اسلامي ریاست وسلوالي ډلې پر خپله غاړه اخیستی، خو آزادو سرچینو د داعش د دې اداګانو پخلی نه دی کړی. پولیس وایي دواړه بریدونه په یو څو دقیقو کې دننه پرله پسې وسو او زیاتوي د دریم ځانمرګي بریدګر مړی په یوه ملبه کې میندل سوی او د هغه په بدن پورې تړلی بم نه دی چاودېدلی. د حزب الله ډلې یوه چارواکي مطبوعاتو ته ویلي دا ډول بریدونه دوی د داعش په ضد له جګړې څخه نسی درولی. د لبنان پخوانی وزیر اعظم سعد حریری د پنځشنبه دروازې د دې بریدونو غندنه کړې او په ټویټر باندې په یو پیغام کې ویلي په اولسي وګړو باندې حمله هیڅ جواز نه لري. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ویلي په راتلونکو اونیو کې به د امریکا په مشرۍ کې ائتلاف د داعش په ضد نور اقدامات کوي او د دغه وسلوالي ډلې لخوا د تیلو د تولیدولو او خرڅولو استعداد به کموي چې د ترګری ډلې په پوځي عملیاتو کې ډیر کومک کوي. نوموړي دا خبرې د پنځشنبه په ورځ واشنگټن فورم ته وینا کې په داسې وخت کړي چې ویانا کې د شام د سیاسي آینده په اړه به غونډه کیږي. جان کیری وویل د اسد حکومت د تګلارې او عمل د داعش د سر راپورته کولو براه راست سبب دی. هغه په شام کې د تشدد د پیښو پړه هم د بشار الاسد په حکومت واچوله. The violence only began when Assad responded to peaceful demonstrations by sending in thugs to beat up young people. And when the parents of those young people objected and they took to the streets themselves, the regime replied with bullets and then with bombs. هغه وايي تشدد هغه وخت شروع سو کله چې اسد سوله ایزو مظاهرو ته بدماشان واستول چې تنکی ځوانان وډبوي او کله چې د دې ځوانانو مور پلار په دې اعتراض وکړ او کوڅو ته راووتل نو حکومت په ګولیو او ورسته د بمونو لاري جواب ورکړ. هغه وویل ائتلاف په شام او عراق کې تر 8000 زیات هوایي بریدونه کړي او په څرګند ډول د اسلامي ریاست مشرتابه ته زیان رسولی. جان کیری دا هم وویل ائتلافي هیوادونو ډیره سیمه د داعش له کنټرول څخه بیرته ایستلې. د هفته یا شنبه پر ورځ به د ملګري ملتونو او اروپایي ټولنې په شمول ولس هیوادونه په ویانا کې غونډه کوي. دا به د شام په باب د دوی دویمه غونډه وي.
دا د عراقي حکومت ته جنگي هليكاپټرو غوونه دي چې سنجار سیمه سره نږدې د داعش په هدفونو بمباري کوي. په داسې حال چې امریکا په مشرۍ کې ائتلاف جنگي جازونو هم د داعش وسلوالو پر ضد بمباري جاري ساتلي. د کورد پېشمرګه ځواکونه د دغه ځمکني عملیاتو مشري کوي او دوی د شام رقه ښار او عراق موسل ښار ترمنځ د رابطې لار قبضه کې اغستي. د امریکا مرکزي کمان وایي دغه لار چې هاي وې وصل ویختم په نوم پیجندل کیږي داعش وسلوالو د وسلوالو غیر قانوني تیل او نورو هغه شیانو وړو راوړو لپاره استعمالوله کوم چې دغه ډلې په ګټه وو. د سنجار واپس اغستلو لپاره دغه عملیات په داسې حال تر سره کیږي چې 15 میاشتو راځي داعش وسلوالو په قبضه کې وو. دغه تیمه کې دغه عملیاتو کې تقریبا 1500 پېشمرګه عسكر برخه اخلي. کورد وزیر اعظم فوزی سراکار کیفیفا محمود وای زای خلق هم دغه جګړه کې شامل دي.
هناك قوة سنجار، قيادة قوة البيشمركة في سنجار وهي في معظمها من أهالي سنجار وتضم عدة آلاف.
دوی د سنجار بیا خلاصولو لپاره جګړه کې شامل زیاتره خلک د دغه سیمې سره تعلق لري او د پېشمرګه ځواکونو ترڅنګ د سنجار بیا نیولو لپاره جنګیږي. فوزی شرنکار حسین الاوی وای خار کې د پېشمرګه ځواکونو پرمختګ د داعش لپاره غټ تاوان دی.
اكيد كيان داعش الارهابي الان تعرض الى ضربه عاصمه وكبيره جدا في اكبر مركز تجنيد
وتدريب حسين الاوي او عراقي تلفزيون تويلي د سنجار او تلفار ترمنز د یو مهم لاري کنټرول بایلل مطلب بداوی چې رقا کې د داعش وسلوال د غلطه نور کومک لپاره نشیراتلې د امریکا فورس کرنل کرستوفر گریور چې د داعش پر ضد د ګډ ټیم ویان دی وای دی عملیاتو سره به د وسلوالو رابطې وسلې وړو راوړو لار قطع شي او موسل به د رقا نه جدا شي لندن کې د خارجه چارو د سیډن یو مرکز سره کار کوونکې جیمز ډونزیلو وایس اف امریکا ته ویلي کورد او عراقي ځواکونو داعش پر ضد غټې کامیابۍ ترلاسه کړي چې علت یې هوایي کومک او اوسني وختونو کې عراق کې د امریکا زیاتېدونکي هلې ځلې دي
د وای
دا وخت چې روان دی هغه یو ورو او ستړی مزل دی چې داعش ته ماتې ورکولو په لور پرمختګ کوي هر څه کدی نه اوږد مهاله نتیجې نه دی اغس کول خو دی وای دې سره د موسل نیولو لار اسانه شوي د سنجار نیولو ترڅنګ کورد ځواکونه د غلطه به فرزون جوړول غواړي چې د اهم خلکو حفاظت وشي سوف امریکا دی وراجو د ګران اردوونکو د دیوراجو اوس خبرونو کې تاسو پام را ګرځو د بشري حقوقو نړیوال تنظیم امنیسټي انټرنیشنل لخوا چې کمی اندېښنې څرګندې شوې دي سعودي عرب کې د مرګ په سزاګانو باندې اداره وایي چې دې کال سعودي عرب کې یو سل یو پنځوس تنانو ته د مرګ یا پانسۍ سزا ورکړې شوې ده چې پکې یو او یا بهر ملکیان وو تفصیل اورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې انیلا خالد نه
د بشری حقوقو نړیوال تنظیم په سعودي عرب کې د پانسیانو ورکولو په عمل اندېښنې ښودلې دي او وایي چې تیرو شلو کالو راسي هر کال په دې پانسیانو کې زیاتوالی راځي اداره وایي چې روان کال تقریبا یو سل یو پنځوس خلکو نه په مختلفو جرمونو سرونه بیل کړی شوي دي د سعودي عرب دا قسمه قانون چې د سزا په توګه هر کال یو غټه شمېره سرونه په توره والی شي امنیسټي انټرنیشنل د بشري حقوقو سرغړونه بللې د دغه ادارې د مینانو می یو پروګرام نائب ډایریکټر جیمز لینچ وایي
د مرګ سزاګانې په هر رنګ حالاتو کې یو ناخوښه عمل دی خو د فکر وړ خبره دا ده چې یو خو سعودي عرب په دومره غټه پیمانه پانسیانې ورکولو له وجې د بشري حقوقو استحصال کوي او دویمه دا چې دا سزاګانې په داسې حالاتو کې ورکړې کیږي چې د جرمونو په صحیح توګه پلټنې هم نه کیږي
امنیسټي انټرنیشنل وایي چې اکثر د سعودي عرب د قانون په ضد کې هغه خلک راځي څوک چې نه خو د عرب قانون په اړه معلومات لري او بیا د کید په صورت کې ورته د ترجمان سہولت هم نه ورکړې کیږي اداره زیاتوي چې سږ کال په یو سل یو پنځوس پانسیانو کې یو او یا پورې شمېره د هغه بار ملکي کسانو وه چې د غریبه ملکونو سره تعلق لرلو اداره وایي چې د کال نولس سوه پنځه نوي نه په دې خوا دا د پانسیانو ورکولو یوه غټه شمېره ده او دا چې اکثر سنی شیعه جګړو په سر او سیاسي انتقام په توګه هم د دې قسمه سزاګانو استعمال کیږي نائب ډایریکټر جیمز لینچ زیاتوي چې باید سعودي عرب د خپل غلطو نه ډک نظام تر لاندې د سزاګانې ورکولو دا عمل په فوري توګه نائب ډایریکټر جیمز لینچ زیاتوي چې باید سعودي عرب د خپل غلطو نه ډک نظام تر لاندې د سزاګانې ورکولو دا عمل په فوري توګه ودروي
وایس اف امریکا دی وراجه د ګران اوریدونکو یورپی یونین یا یورپی اتحاد د افریقایي ملکونو لپاره قریبا دوه بلیون ډالرو د فنډ منظوري ورکړې ده دغه فیصله مالټا کې د یورپی او افریقایي ملکونو مشرانو ترمنځ چې کومه غونډه شوې وه هغې کې منځته راغلی ده یورپی یونین وایي چې د دغه فنډ هدف افریقا کې د غربت خاتمه او په خصوصي توګه بحیره روم د لارې چې کوم د افریقا نه یورپ ته کډوال مخه کوي د هغې مخه نیول دي تفصیل اورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې صداقت جاننه
د اپریل د میاشت په دغه ورځ د مالټا په ویلټا ساحل باندې د هغه موټرو قطار لګیدلی و چې نږدې یوې مردخانې ته د هغه کسانو مړی وړل چې د لیبیا ساحل سره نږدې په سمندر کې لاهو شوي وو په اته سوه لاهو شوو کسانو کې یوازې د ځینې خلکو مړی سمندر نه راوستلی شوي وو د نورو خلکو لا تر اوسه درک نه دی معلوم شوی هم د دغه غمناکې پیښې په تناظر کې دا هفته په مالټا کې یورپی او د دیارلس افریقایي هیوادونو د سر مشران د غیر قانوني مهاجرت په مسله غور د پاره راغونډ شول د مهاجرت بنیادي وجوهات لمنځه وړلو د پاره یورپین یونین په 1.9 ارب ډالر مالی امداد اتفاق وکړو. د دغه مالی امداد هدف به د کار روزګار مواقع پیدا کول، د صحت د خیر ښېګڼې سهولتونه برابرول او د جنگونو مخنیوي کول وي. خو د افریقایي هیوادونو اکثر مشرانو په دغه مالی امداد سډیر اطمینان څرګند نکړو. د نیجیر صدر محمدو اسافو وای 1.9 ارب ډالر کافی نه دي، ځکه چې ضرورتونه ډیر زیات دي. خو د اټلی وزیر اعظم میټیو رینزی د یورپین یونین په مجوزه مالی امداد تنقید رد کړو. ښاغلی رینزی وای دا د هغه خلکو فیصله ده چې جام ورته نیم خالی ښکاري، خو هغه وای جام ورته نیم ډک ښکاري. ځینې تجزیه کار وای افریقایي هیوادونو سره په دغه کچه امداد ناکافي دی.
3 بلیون یوروز were pledged to Turkey to help support the response to the current crisis.
د اوورسیز ډیولپمنټ انسټیټیوټ یا سمندر پورې ترقی نومي ادارې سیړنکار ده، وای شام کې د حالاتو په نتیجه کې د مسایلو مخنیوي لپاره ترکی ته 3 ارب یوروز ورکړی شوی وو. نو که د دغه پیسو مقابله ټول بریازم افریقی ته ورکړي کیدونکو مالی امداد 1.3 ارب یورو سره وکړی شي، نو دا کافی نه دی. د مهاجرینو مسله حل کولو لپاره یورپین یونین مشرانو د ورلډ سپانو اکشن پلان یا تګلاره تیار کړې ده، چې د نورو ګامونو ترڅنګ پکې دا خبره هم ده چې یورپی هیوادونه به په انفرادي توګه افریقایي هیوادونو سره د مهاجرت او پرمختګ لپاره لوزنامې لاسلیک کوي. شام په مقابله کې د افریقای نه یورپ ته د تلونکو خلکو شمیره کمه ده. دا وخت شپږ لکه او 50,000 کسان چې زیاتره د شام خلک دي په بحیره روم د یونان او ترکی د لارې یورپ ته رسیدلی دي. سویډن چې د ډیر وخت راسي په یورپ کې د مهاجرینو په لوي هیوادو د زیارت یا پنځشنبه په ورځ په خپل سرحد خلکو د سارنې لپاره سفري قدغنونه اعلان کړل.
تاسو وایس اف امریکا دی و رادیو اورئ.
وایس اف امریکا ڈی وراج د ګران اوریدونکو تاسو پام را ګرځو ته قبالی سیمو سره تعلق لرونکي طالب علمان په خصوصي توګه د شمالي وزیرستان چې کم طالب علمان دي چا سره چې څوک چې د عملیاتو له وجې بې کور شوي وو او وروسته ور سره حکومت دا لوزونه کړی وو چې د دوی تعلیمي اخراجات په حکومت پوره کوي د وظیفو په صورت کې د نور امداد په صورت کې. خو دغه طالب علمان ګیلې کوي چې تر دې دمه پورې دوی سره دغه لوزونه پوره نکړې شول او دوی د خپل خرچه په خپل پوره کوي. تفصیل ورو د مدثر شاه په راپور کې.
د وزیرستان سټوډنټ سوسایټي غړو ویل شمالي وزیرستان کې د عملیاتو شروع کېدو په وخت د سره ژمنه شو چې د خیبر پختونخوا ټولو سرکاري او شخصي پوهنتونونو کې به هرې څانګې کې یو زده کوونکي ته 15,000 روپۍ سکالرشپ او ویړیا هاسټل ورکړی کیږي او پېښور پوهنتون کې بلابلو څانګو کې 9 زده کوونکو ته دغه سهولت ورکړی شو. خو اوس د پوهنتونونو انتظامیه د دینې پیسې غواړي او د دغه ټولنې صدر رحیم داوړ چې د اقتصادیاتو د څانګې ز د کون کې د ډیو رادیو ته د لړکی وای
چې کله مونږ دلته ایڈمټ شو کنه په سکالرشپ باندې نو اوس مونږ یا خو هغه مونږ کوم پونو کې وکنه واپس تل نه یو نو دوی مونږ نه دلته پیسې غواړي کنه چې مونږ په کم سکالرشپ هغه بند کړی دي کنه او مونږ ته وای چې تاسو به اوس پیسې جمع کوي ډیپارټمنټ کې به جمع کوي او بیا بل دا هاسټل فیسونه غواړي کنه نو مونږ دا نشو فوټ کولای د غې د وجه 2-3 کسان خپل کیریر تباہ کړو او تعلیم یې پرې خو د لاړل د یونیورسيټینه
زیاتوی روزانه د پولیسو په ذریعہ د زورل کیږي چې کدا هاسټل پیسې مو جمع نکړي نو دای به او باسل شي او درسونو کې د ناست اجازه به ورته هم نوي. د غرض زیاده ټولنی او بلغړې ساجد حسن داوړ ادا کوي د فوزی عملیاتو لامل د پرایمری سکول نتر پوهنتون پورې قریبا د سلور اتیا زر زده کوونکو تعلیم متاثر شو.
84,000 دی تقریبا اغه چې کم کارډ ول شوی دی نو د 84,000 سن داسې دي چې اغه چې کم دی ډیر افیکټډ شوی دی اغه ته سہولت ملو شوی نه دی نه دی ته یونیورسيټي ملو شوی دا نه دی ته کالج ملو شوی او نه سکول ورته ملو شوی دی او اغه مزدوریان شروع کړلې او به تعلیمي باندې مجبور شول.
او وای اوس چې کم به کور شوی کسان واپس خپل کورونو ته روان دي هلته دا غي د ماشومان وړنګړې شوی سکولونه نه دی آباد شوی او یره د چې اغه به تر ډیر مودې هم دغه شان به تعلیمه ګرځي. دغه زده کوونکو غوښتنه کوله چې صوبایي او وفاقي دواړه حکومتونه د تر هغه د تعلیم څنګه کې د سر مرستې جاری وساتي تر سوچ د دای خاندانونه واپس تان شوی نوی او په خپل خپو ادری دلی نوی گینی نو دای سره د احتجاج نه علاوه بل لار نه پات کیږي. لکه رحیم داول چوای
نو مونږ به په دې مجبور کیږو چې مونږ به روډ تر او دلته پریس کلب مخه ته کیمپونه لګو سره د خپل کتابونو لپټاپونو بر ازو دلته بشړي کو دلته نه بزور ازو
او دغه زده کوونکو دا غوښتنه هم کول چې په کم رفتار کډوال واپس وزیرستان ته روان دي هغه کې امکان لري نور 15 کال وخت واخلي نو ځکه باید دا رفتار تیز کړي شي چې د وزیرستان خلک یو ځل بیا خپل کاروبارونه شروع کړي او د حکومتي مرستو اړتیا نه خلاص شي. مدثر شاه وایس اف امریکا ډیوا رادیو پیښور.
وایس اف امریکا ډیوا رادیو د ګران اوریدونکو د موسمیاتو نړیواله اداره وایي چې تیر کال په فضا کې د زهرجن ګاسونو مقدار زیات شوی دی او دا هم وایي چې کال 2015 کې دیشي نړیواله تودوخه کې یو بل ریکارډ مات کی. تفصیل ورو د وایس اف امریکا په دې راپور کې فوزی انجمنا.
د عالمی موسمیاتی ادارې یا ڈبلیو ایم او د رپورټ تر مخه تیر کال د گرین هاوسز گیسونو په فضا کې د راجمه کېدلو کچا د اول نه اوچتوه او ښکاری داسې چې په کال 2015 کې به د دغه کچې د اوچتوالي یو نوې ریکارډ جوړ شي او هم دغه گیسونه دي چې په نړیواله توګه د تودوخې کچه ورسره زیاتیږي. ڈبلیو ایم او دا خبرداري خوروي چې د گرین هاوسز د نقصانی گیسونو له سبب په موسمونو کې بے وقت بدلون راځي او تیرو 15 کلونو کې پمځکني موسم کې د تودوخي کچا تر شپږ ډیر فیصد پورې اوچته شوې ده چې خاص سبب کاربن ډای اکسایډ، میتین او نایټرس اکسایډ ګیسونه دي. د ډبلیو ایم او د سیکرټری جنرال مایکل جوډ وینادا هر کال زموږ رپورټ دغه خبره څرګندوي چې د گرین هاوسز د ګیسونو کچا د اول نه سیوا شو او هر کال موږ وایو چې وخت زموږ د لاسونو نه اوزی لګیا دی. سخت کال به هم دغه کیږي. خدا سخت ضروری خبره ده چې په دې هر څه په پیرس کې کیدونکي کانفرنس کې بحث وکړي شي. نوموړی زیاتوي چې هغه ګوري په پیرس کې د موسمي حالاتو په لړ کې کیدونکي کانفرنس د غړو ترمنځ سیاسي جوړجاړتیا مخ په وده ده. د دوی مقصد دا دی چې په اتفاق سره د موسمي بدلون د خراب اثراتو نه بچ کیدلو لپاره یو ښه معاهده وکړي. خو جوړ وایس اف امریکا ته دا هم ویل چې په دې لړ کې هغه د اخیری نتیجې په اړه خوشبینه نه دی. د جوړ وینا ده چې د گرین هاوسز نه اوچتېدونکې خاص ګیس کاربن ډای اکسایډ هغه شی دی چې په تیرو لسو کالو کې 83% پورې د نړیوالې تودوخې د زیاتوالي وجه ټاکل کېدی شي او تر څو چې د دغه ګیس په خارجېدلو کې یو ښه ډیر کمی نه وي راوستل شوی نو د موسمونو د نقصاني بدلون مخنیوي نشي کېدلی. نو څومره تیزی سره چې دا ګیس خارجېږي د هغې ادرول لازمي دي او که په دې لړ کې کوششونه بس د همیشه په رنګ جاری وي نو بیا به هیڅ فایده ونه شي.
وایس اف امریکا ډیوا رادیو د ګران اوریدونکو د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمي په اکله دا یو راپور زمونږ خبریال مدثر شاه تاسو ته وړاندې کوي.
هسې خو د پېښور پوهنتون پښتو اکیډمي کال 1955 کې جوړه او فعاله شوه خو د دې د جوړېدو سوچ کال 1948 کې د سیمې پوهانو، پروفیسرانو او لیکوالانو د یوې غونډې په وخت کړی و چې پکې د دغه ښکلې اکیډمۍ ړومبی ډایرکټر خدای بخلې مولانا عبدالقادر هم شامل و. ړومبی د اکیډمۍ وظیفه د پښتو زاړه کتابونه را جمع کول، نوې لغت یا ډکشنري لیکل او څېړنیزې مقالې پښتو نومي مجلې کې چاپ پاولو. خورستو بیا فیصله شو ول نه اکیډمی د ایم فیل او پی ایچ ڈی کچه پوریس د کوونکو ته ډیگریانه هوم ورک ته سو دغه لړۍ جاری پاتې شي او د یاد اکیډمی موجوده ډایرکټر پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر ډیوا رادیو او ٹی وی ته تر دې وخت د پی ایچ ڈی ډیگریانه تر لاسه کوونکو په حق لوي.
تر اوسه پورې تقریبا 8 یا 9 کسان مونږ زمونږ دغه نه فارغ شوی دي او اوس په د اوس زره غلې مونږ شپارس کسان ځان سره اخیستی دی په تیر یوه میاشت مخکې او د دې د مخکې کوم کسان چې دی هغه 12 کسان دي او په دې نه مخکې چې وو هغه شپږ یا اووه کسان دي. یعنی دا مونږ سره په کار شروع دي. دا زه مختلف بیجز ویل که سیمستر سیستم دی کنه
وای ډوم بیا شاګرد ایم فیل کې داخل شي او کوخ وخې وینو بیا پی ایچ ڈی ته لاړ شي او د دې روزنې او سیړنې لپاره اکیډمۍ کې د ډایرکټر په شمول صرف شپږ استادان دي کم چې نور تحقیقي کار هم کوي او دا بیخي ډیر کم دي. ډاکټر نصر الله جان وای سند اکیډمۍ د دې نه رستو جوړه شوې ده خو هلته په سلګونو پروفیسران او ډاکټران کار کې بوخت دي او د پښتو اکیډمۍ مالی دوه غټې ذریعې یعنی پېښور پوهنتون او اکیډمۍ آف لیټرز اسلام آباد دي خو دوی ته دومره لږې پیسې ملاویږي چې اکیډمۍ چلول پې ګران کار دی.
سره داسې خاص سورسز نور نشته، نه صوبایي سطح باندې نه نور په مرکزی سطح باندې هیڅ یو ګرانټ نشته. په دا دوه درې لکه کې یا څلور لکه کې وبوله او داسې ستونزه ده مالی چې یعنی دا اداره په دې فنډینګ کې نه چلیږي.
د غرض یو استاد ډاکټر بشرا خاتون هم وای د وسایلو د کمی له لاسه د لایبرری زرګونه قیمتي کتابونه په خرابې دودي او د محفوظ کولو لپاره مناسب انتظام نشته. شاګردان د مطالعې او سیړنې لپاره مواد پیدا کولو کې مشکلات لري او تر دې چې د انټرنیټ او کمپیوټر سہولت هم نشته.
اوس لینگوستک باندې چې زه کتاب لیکم نو زما ټول مټیریل انګریزي کې دی، زه ټول د نت سهارا لم، په نت باندې لایبرری سرچ کوم. ما سره زه په خپل ټیچر یم، ما سره نه نت شته او نه کمپیوټر شته. زما په کمره کې
د دې ستونزو باوجود هم شاګردان بیا خوشبینه دي او د پی ایچ ڈی یو شاګرد فیصل فاران وای را روانو وختونو کې به د پښتو ژبې علم لرونکو لپاره زیاتې مواقع وي.
هغې دپاره خو کتن مایوسېدل نه دي په کار. په دې حوالې سره چې کوم تیر حکومت ته نو هغه داسې کارونه کړي دي د ژبې په حوالې سره په سرکاري ادارو کې تعلیمي ادارو کې داسې پوسټونه او د هغې روباسلي دي چې د هغې د وجې د پښتو ویونکي چې کوم دي دي چې کوم ډیګري ترلاسه کوونکي دي نو دوی دپاره سنا سحده پورې د سرکاري دغه مرسته چې کوم دی د ملازمت په شکل کې ملاوي دي شي.
او زیاته وی که د پښتو ژبې زده کړې د سکولونو او کالجونو په کچه شروع شوې او هلته استادان ولګول شول نو د پښتو اکیډمۍ قدر کې به هم اضافه وشي. زیات پی ایچ ڈی او ایم فیل خواهشمند به پیدا شي چې ورسره به د پښتو ژبې څېړنه هم وده ومومي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، ټي وي پېښور.
و اسمان تلاس د عقل نه رسیږي، دا خو عشق دی چې په عرش کرسی قدم ژدی. حسن خو بس حسن چې هم خدای او هم جانان دی، دی فانی جهان کی بل مشال دلا مکان دی. د هرې جمعې پر ورځ د پاکستان په وخت د ماخوستن له 9 څخه تر 10 بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروي.
وایس آف امریکا ډیوه راډیو د ګران اوردونکو، تاسو د ډیوه راډیو سهارنۍ درې ساعته خپرونو ته غوږ وئ. د ډیوه راډیو د نن ورځې سهارنۍ درې ساعته خپرونې هم دي ځکه پای ته رسېده. دې وروسته به تاسو هم په دې څپو د مشال راډیو خپرونې اورئ. د سهار نهو نه تر مازیګر شپږو بجو پورې، مازیګر شپږو نه تر شپې دولس بجو پورې به یو ځل بیا د ډیوه راډیو خپرونې تاسو ملګري کېږي چې په کې شپې لسو نه یوولس بجو پورې خپرونې تاسو د ټي وي د لارې هم کتلی شئ. قدرمنو اوردونکو، نن ورځې خپرونو کې موږ سره همکاري کوله نصیر احمد کاکړ، سمینا احسن، صداقت جان. دا وخت موږ سره تکنیکي اړخ مرسته کوي پروډوسر دا انیلا محمد، انجینیر دی پخانه غواړم نالا محمد، او موږ سره انجینیر کورنیلیس دی. دوی نه یو جهان مننه. زه د دې وخت قربا زاید خټک، خو یو ځل بیا درته وایم پروډوسر نالا محمد وه. زه زاید خټک اجازه غواړم، د الله پامان.